سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د پروګرام لویه برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړیو څو دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو پیل په خبرونو کوو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو لملګرو ملتو د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو انجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ پاتې نشي. په بامیانو کې د طالبانو دوه ډلو جنګ کړی او ویل کېږي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربېره به لږ تولید ته دوام ورکړي. بس پر خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولې او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ خوله پاتې نشي. یوې فعالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنځمې ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونامات سپارل شوی دی.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشند. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمین او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تللی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزی کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزی کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. فوزی کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړی و چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ لږ وروسته له افغانستانه ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا واری پنځشنبه باندې وغونډه وکړه او پکې د فوزی کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادښت هم وشو چې له افغانستان د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخواني امریکایي فوزی په نوم جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمیزو رسنیو دا راپور ورکړی. د راپورونو په اساس په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډز کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر کې شوې. د دې نښتې علت نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمان څه نه دي ویلي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربېره به لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن په دې سازمان ځکه فشار راوړي چې زیات تیل تولید کړي څو به یې لوړې لاړې نشي. د اوپک د 14 غړو هیوادونو او 10 شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې کړې وه. لمخې د تیلو د تولید د تدریجي زیاتوالي په سر باندې سلا شوې. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک سازمان ویلي دي چې د ورځې تر څلور لکه بیرل تیل به تولیدوي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې دغه طرحه د تیلو د یو باثبات او متعادل بازار عمدارنګه د مصرفونکو لپاره د ډاډمنې او کارونکي تولید په خاطر باندې دا کار شوی دی. د نړۍ د اقتصاد وده د انرژي له بایو سره تړلې بلل کېږي، خو دا وخت اقتصادي وزخانه بلل کېږي ځکه چې د تیلو لګښتونه او بای په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. په تیر بیا په اروپایي هیوادو کې د اوپک راتلونکي ناسته به د دسمبر په دویمه کې یو لا معلومه نه ده چې اوسنیو لوړو بایو ته په کتو باندې دا ډله په خپلې پریکړې درېږي که مصارف او د تیلو تولید زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوپک پلاس سازمان غړی نه دی. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتو له عمومي منشي انټونی ګوتيري سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشکولو امر ورکړ چې تیرونه نیول شي. د سودان پوزي مشر جنرال عبد الفتاح برهان او د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتيري شپرون خبرې کړي. په دې تړاو په یوه اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعات او ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي. په سودان کې د پوزي کودتا له لارې ملکی رهبری بې واکه او ونیول شو او چارې د پوجانو له خوا سمبالیږي چې په راس کې دفاع وزیر جنرال عبد الفتاح برهان ده. د سودان د پوز مشران او د پخوانی ملکی چارواکي د پخوانی ملکی اداري چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درامینځته شوی شخړې د پات رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه مخ په زیاتې دولي چې اوسنۍ کړکیچ حل کړي او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او تاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال په فدراسیون کې پیل شي، په سټډیوم کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. هغه د ګډونوالو ټیمونو نومونه واخیستل.
د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلې په دغه تورنمنت کې ګډون لري. آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغان.
په دې تورنمنت کې سیال لوبډلې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسه د کابل لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی تورنمنت دی. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي چې افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 100 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزر په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنوي زپلي ورستوي وچکالي او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعه بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیات کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
زبتم رو ما چې خلک ډیر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې وځي کې هغه خو یې پاکستان دی که ترکیه دا مجبور دي چې وځي ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه یو کې خلک بیروزګار دي، هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی خودلې بیان دي خنه خودلې چې کله افغانستان سره مرستي هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستي چې ود افغانستان تر ازي د خوشلیوار دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلي کې دوه درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامنډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنی دو سره له خلکو سره د مرستو غنې پروژې په ټپه ودری دي چې له عمل نه وځي لکونه افغانان بیکار شول بلکې په هیواد کې د لوګې لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنبا په غونډه کې پښتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړې څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوسام احمد شیبر ته وغږدو چې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره جوړی کړی.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي داعش په جنوبي اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د اسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یو اویغور واخیست. د لویدیز یو بل خبرونه ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښکې دو پر وی پیښه لیکنه کړې ده. د اگست په 28مه په کابل کې له هوایي ډګر سره نشتې امریکایي بي پيلوټ الوتکه یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې و ماشومان او درې ملکیان وژل شوی دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښه ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریډ سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنی د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیر وطنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبده مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خوشنۍ وړ صادقانه تیر وطنه و. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر وطنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو بیا زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی. د راپورونو له مخې په روسیا او اوکراین کې د کورونا د مثبتو پیښو او له امله د مړینو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی. له څو اونیو د کورونا یو بله چټک خپرېدونکې بڼه په ځینو هیوادونو کې کشف شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو ورځنی شمېر زیات شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبره شي.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس of transmission
د وی د اروپا د ساحي په 350 هیوادونو کې د کرونا د خبرېدو وسنې صورت د زیاتې اندېښنې وړ د کووېډ 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیدي. چټک خبرېدونکو دلتا بڼه په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې وړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خبرېدو له پلوه هغه ځای ته رسیدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوشته رسیدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری بنوي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړې.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډیر توانونه پیښ شوي او ډیر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډیر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ده چې ولادت سي د بارډر اخوته کبر تخپل وطن ته راسي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل فرست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څه اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګ لخوا هغه خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نام تو اکاس او خبریال وای د دې جایزې غټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې بعد خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغل حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قرباني ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغه اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغه نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلې دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم لاره د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنه دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې خی یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکي وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کاري نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سره.
په ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکي شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمه ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبدل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شوي، داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولي او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانسویو مجسمو پاتې شونی او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبته مرغله طالبانو د بریدونو او هغو بنظمی له عمله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبډند دي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار وضعیت ښه نه دي او ډیر زیات متاثر شوی دی،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی، خو دیره لولو طبیعی او امنیتی گواخونو سرمختی. افغان فرهنگپال نجیب منلی لازادی راژیو سر بخبرو که وویل چه دوامیان و بودا ده هیواد او نره پکچا ارزښت منه تاریخي آبدات چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه د دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډېر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای وو وخت له افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې دلته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی. سره په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
که چه هم لخاغلی وسیق دا ازادی راژیو پختن مشخص دا هم دیخ پریسوی ویدیو پاڑاوا خونو موری پا دی اره تونه ویل چه دا کار دا چال خواتر سرسوای او یا هم پا دی اره تیرن پلسوی کنه. دا پیخ داسی محل مطرح کیگی چه طالبان یو زلبیا پر طول افغانستان واکمن دی. طالبانو په خپل تیر واکمنی کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یو به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو لبیا واکمنیدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ګنډش مرسندرغاړي لکندهار وتلی او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دی وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسی سندری وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهار وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامو ته که لاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ده چې لاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکولکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، را شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده، خو دغه دی ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته 15 میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، دغه تبله او باجای هم ځکه عاید او جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی راځه در کورو در شان ویل رئیسته لیږي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بنګ سي یا وکی یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معاون ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
سایو نوای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګل دی چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم گوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښی ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښی ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که درته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده. دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د مطالعمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره دا یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتا چې زه محصلم په دې دوره کې بیا بېخصیات شاعري کړې او ځکه د کورس څخه لیرېوالی و، نو هغه شاعري مې بس راخیستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده.
یعنې یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي شاعري ښه کېږي، او پخوانۍ شاعرۍ ته په ښه سترګه نه ګوري، نه یې چاپوي، د خلکو مخکې نه وایي، تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکاره شوه؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري مې راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې یوازې تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره، که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم، او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او تر تېر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتقاد پر کوي، شاعران هغه خلک دي چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مفهوم راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرېشي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وار یې وخت باید او ویلې کې مخ ته ولاړ شي.
یعنې انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هلته پسې ورک سو، هغه سمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکل چې هغه به سره منظم نه وه. یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سبتي، ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه، که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره را یو ځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که در نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا
سمانا توری توری شپی تا رنا سمانا ووای حقی تا رنا سمانا حقا چی لمینی نا انکار کوی وی بنو دغی تا رنا سمانا خیر کتیار دا تا ور وکتل خیر کتیار دا تا ور وکتل نور نو آینی تا رنا سمانا ستا را چخ سوال لیا دا وواتا ستا را چخ سوال لیا دا وواتا تاویل دیوی ترنا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترنا سمانا
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دی
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی فکشي کې سناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت چې کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالی لور ته وي نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته د ښه شعر ولیکي یا زما په شاعري کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلی سي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعري باید د نوښت پته ولاړ شي نه دا چې تر لومړی شاعري ورسته شاعري شنه اوسي یعنی ورسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه شي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوهوي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما خو نظر ده که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکې مهم دي نور کې تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستی وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زوم هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي
ستاسو خپل شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بیلوي
زما د شاعري چې دغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعری خوشی وی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه دا چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې شم مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې شه متر ډیر هدا پویژم خو ولی په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی ونه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلی غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورته لیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زیاته مننه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوک می پونم چاپ شوې دي د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي غلی ماسومی عزیزی لمړی لتاس پختم ستاس کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریک مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چی خوخوی لکه دغه دغه د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټر له کومو ستونزو تیری څه لاسته راوړنه لري چی خوخیږي څه کمزورتیا وی لري دغه ته پام کړی او دغه سی خوندور وي او ماشومان ته پیغام ورته ولري بس دغه شان تم پام کو
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې په کې وي
دا خو زه فکر کوم ستړي واده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپل ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي کنه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنه
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړل شي هغه وایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي هغه باید د لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل سوی دي کېدای شي د دوی لپاره ګټورې
معصومه ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي کنه؟
د ما خو اسې مې کیسې ولیکلې نور دا نه ورته معلوم زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینې کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما زه داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم، خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه
معصومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیا څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه اوس داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنګ رامنته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچنینو او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات و. د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې معصومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و، دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتې کور ته راغلی، نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیان، او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
معصومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده، د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په سیر نور انجونی به هم وی چې غواړي څول کی او غنجونو تاسو مشوره څه ده په ځانګړي توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیات په برخه کې کار وکړي او کیسه ولیکي؟
زه غنجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداد څوک خبر سي، موږ ډیر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر، نو په دې خبرې ده پکار دی او هغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپل ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرې ده پکار دی. ډېر کله موږ یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوي وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بلې داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د خپل تکازو په معنا نه رسېږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرای د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلې، مونږ د خپل وجود هم پسرلې د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستاینه مو انکار کړی دی، خدای انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبي او پیجنو، راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا وبخو، نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خایو.
Thank you. راوړي خبر او نه پخ پلا راز نه یې قاصد راوړي خبر او نه پخ پلا راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز نه یې قاصد راوړي خبر پلا خبر